پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زنور یاس نوری هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورځ تر بلې جګړې زیاتېږي، افغان چارواکي په وسله والو نښتو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندي نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي.
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبا برجسته است.
له جګړې ور اخوا د کابل د شاروس بند کې د اوبو ذخیره کول پیل شول. دغه بند به د برېښنا پر تولید او د ځمکو پر خړوبولو سربېره د کابل ښار میلیونونو اوسیدونکو ته پاکې اوبه هم برابروي.
د کال بدرت دیرش میلیونه متر مکعب اوبه تنظیموي.
په هلمند کې د مور او ماشوم د یو دولتي روغتون کارکوونکي وایي پر دې سربېره چې له تېرو اوو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي، د درملو په برابرولو کې هم ستونزې لري.
د دې تر څنګ د 1400 کال دپاره موږ هېڅ د دوا قرارداد نه لرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوند لسګونه خبري ویب پاڼې وتړلې. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز خپرونه مه هېروئ. خو پایل په خبرونو کو اسمت څاروان د خبرونو چمتو کړی دی.
په کندهار کې د سپرلیو د بس په لاره کې د ماین چاودنې له کبله 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د کونړ پر مرکزي روغتون د هاوان د ګولې د لګیدو له کبله اور لګیدلی او امریکا په ایران پورې تړلې لسګونه ویپاڼې بندې کړې. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ د بس په لاره کې ماین وچاودېده. د کندهار د امنیه قمندانې ویندوی جمال ناصر بارکزي آزادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل:
تیر شپه 9 بجې د میوند ولسوالۍ د ګچ کاریز په سیمه کې د وسلوال ترهګرو شخصو ماین انفجار کړی دی چې په نتیجه کې 15 نفر ملکیان په شهادت رسېدلي او 13 نور ټپیان شوي دي.
د دغه راز وویل چې په 13 ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. بارکزي په دې پېښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل، خو طالبانو څه نه دي ویلي. د کونړ ولایت پر مرکزي روغتون د هوان د ګولۍ د لګېدو له کبله اور لګېدلی دی. د اور د لګېدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلی دي. د کونړ د امنیه قمندانې ویندوی فرید الله دهقان آزادي راډیو ته وویل دا پېښه نن سهار 15 بجې د هوان د حقي مرمۍ د لګېدو په نتیجه کې وشوه چې له مروري ولسوالۍ ویشتل شوی و.
د تېرې ورځې راهیسې د دولت او وطن او خلکو خاورې دښمنانو له خوا نه د اسداباد په ښار باندې شپه فیره د هوان مرمۍ ته وودي چې شکر الحمدلله کوم ځاني تلفات نه لري.
د کونړ د امنیه قمندانې ویندوی دا هم وایي چې له تېر مازدیګر راهیسې وسلوالو طالبانو د هوان شپږ ګولۍ ویشتي، خو له کبله یې مرشوب نه ده پېښه شوې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونې خبرې ویپاڼې چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندې کړي دي. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې چې تیر ماښام خبر شو ویلي درې دیرش ویپاڼې چې د ایران د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون خپرولې او درې نورې چې د ایران د اړوندې وسلوالې ډلې کتایب حزب الله لخوا خپرېدلې بندې شوې دي. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول په نوم د امریکا حکومتي ادارې تیر کال تور ولګاوه چې د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون د سپای پاسداران ډلې د قدس ځواک لخوا اداره کیږي. په پام کې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبري وکړي، په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیا مخالفت ورسره کوي هم خبري وشي. امنیت شورا تېر کال هغه طرحه تایید کړه چې له مخې یې یوازې له ترکیې څخه د باب الحواله سرحد څخه د سوریې ادلب سیمې ته چې د وسلوالو مخالفانو په اولکه کې ده بشري مرستې استول کیږي. دا طرحه چې د روسیې له وړاندې سره یې هم سمون درلود د 12 میاشتو په مخه عملي شوه، خو اوس چې د دې موافقې مهلت د جولای په 10 پای ته رسیږي د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش او ډېر شمېر نور هیوادونه غواړي دا لاره باید پرانیستې پاتې شي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف شاغلی ګوتریش ته ویلي د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریې د شمال لویدیځ سیمو ته د بشري مرستو رسول د دې هیواد د کړکېچنو سیمو له لارې هم ممکن کار دی. په راپور کې د لاوروف له قوله ویل شوي چې روسیا به د باب الهوا له لارې د بشري مرستو د رسولو د طرحې مخنیوی وکوي. اټکل کېږي چې د دې لانجې پر سر به د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا د سوریې د متحدې روسیې او چین پر وړاندې سخت مخالفتونه راوچت شي. او د بیت کوین یا مجازي پیسو بیا پرون سه شنبه تر 1,500 ډالر ټیټه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د سږ کال په اپریل کې د هر بیت کوین بیا تر 15,000 ډالرو پورې رسېدلې وه. په تیرو دو میاشتو کې د بیت کوین ارزښت نیمایي ته راکښته شوی، خو لا هم د روان میلادي کال د پیل په پرتله په سلو کې 1,000 لوړ دی. راپورونه ښیي چې د نورو مجازي پیسو ارزښت هم مخ په کمېدو دی.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام د خبرونه فاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسال کې چې په افغانستان کې ورستر بلې جګړه زور اخلي، افغان چارواکي په وسله والو نښتو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندي نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي. چارواکي وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو په لیکو کې بهرني په ځانګړي ډول پاکستانیان جنګېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا په انلاین غونډه کې تېره ورځ طالبان تورن کړل چې له امریکا سره یې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او تر اوسه له بهرني تروریزم سره اړیکې پالي. خو طالبانو په خپلو لیکو کې د بهرنیو وسله والو موجودیت او د القاعده په ګډون له نورو بهرنیو وسله والو سره اړیکې لرل رد کړي دي. نور په دې راپور کې
د افغان جګړې په لیکو کې د پاکستانی اتباعو په ځانګړي ډول نظامی انشتون. تازه د پکتیا ولایتي چارواکو په دې ولایت کې د یو پاکستانی پوځي د نیولو خبر ورکړی. د پکتیا والی حلیم فدایی پر خپل فیسبوک لیکلی چې نیول شوی کس د پاکستان د پوځ افسر دی چې د تخریبي فعالیتونو لپاره د طالبانو لخوا افغانستان ته راستول شوی و. ښاغلی فدایی ویلي دا کس عظیم نومیږي چې پلار او ماما یې هم د پاکستان په پوځ کې دنده لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پاکستان د پوځ دی نیول شوی افسر اعتراف کړی چې له یو نیم کال پوځي زده کړو وروسته افغانستان ته استول شوی. ورته ویل شوی و چې له ډیورن کرخی اخوا نور افسران هم شته چې باید له طالبانو سره یو ځای وجنګیږي. خو دا خایي یوازینې پیښه نه وي. له دې وړاندې د ننګرهار چارواکو په دې ولایت کې د جګړو پر مهال د یو شمیر پاکستانی اتباعو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي و چې جسدونه یې د سرې میاشتې په وسیله د تورخم له لارې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ سلګونه بهرني وسلوال په ځنګلي ډول پاکستانیان د افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان:
حضور جنگجویان خارجی په خصوص پاکستان
د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو تورستانو په ځنګړي ډول د پاکستانی وسلوالو موجودیت زیات دی، سترګې ترې نشي پټېدای. په هر جبهه کې د طالبانو ترڅنګ بهرنی تورستان شته. د هیواد په شمال کې هم د اوس راپورونه موجود دي چې پاکستانی، عربي، چچنی او ازبکي تورستان د طالبانو په لیکو کې د افغانانو پر ضد جنګیږي.
څو ورځې وړاندې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان هم په یو خبري ناسته کې د افغانستان په جګړه کې د برخې اخیستو په موخه له پاکستانه د وختونکو وسلوالو په اړه خبرې کړې وي او ویلي و چې دوی په دې هم پوهیږي چې له افغانستانه بیرته په تابوتونو کې پاکستان ته د چا جسدونه وروړل کیږي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ویلي چې طالبان لا هم له ځینو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. ښاغلی اتمر چې تېره ورځ د امنیت شورا په انلاین غونډه کې خبرې کولې وویل دوی یعنی طالبانو له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. نوموړي یو وار بیا طالبان القاعده ډلې ته په پناه ورکولو تورن کړل او ویل چې دغه ډلې نورو سیمه ییزو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول لشکر طیبه، پاکستانی طالبانو، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته هم پناه ورکړې ده. خو وسلوالو طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره اړیکې رد کړې دي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانیانو په ګډون د هیڅ هیواد اتباع د دوی په لیکو کې نشته او یوازې افغان طالبان د حکومت پر ضد جګړه کوي. پاکستان هم له دې وړاندې د طالبانو په لیکو کې د خپلو اتباعو موجودیت رد کړی و.
دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط او لاس په لاس کېدو خبرونه ورکول کیږي. په شمالي ولایت کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه د دې ولایت د مرکز نږدې سیمو ته رسیدلې او د سپکو او درنو وسلو ډزې اورېدل کیږي. هخوا د بدخشان ولایت سیمه ییزو سرچینو تیره شپه د خاش ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی. په کندهار کې بیا د سړک غاړې په من چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو د یو ځانمرګي د نیولو خبر ورکړی. دغه شان د هلمند چارواکو د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبرونه خپاره کړي. خو دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه په شمال کې د پرمختګ په حال کې دي او له بیلابیلو ولایتونو د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسي حرکتونو راپورونه هم ورکول کیږي. پروان، ننګرهار، بلخ، فاریاب، سرپل، کندوز، کندهار، بادغیس، بغلان، تخار او جوزجان هغه ولایتونه دي چې د دفاع وزارت په وینا په وروستیو څو ورځو کې یو شمېر اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد وسلې راخیستي او د امنیتي ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد د جګړې ژمنې کړې دي. دفاع وزارت ویلي هغه کسان چې د امنیتي سرتیرو تر څنګ د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي دوی به ورته وسلې او مهمات برابر کړي. خو وسلوال طالبان یې ولسي حرکتونه نه بلکې پخواني محلي پولیس یا د دوی په وینا اربکیان بولي او داوه کوي چې افغان ولس د دې ډلې تر څنګ ولاړ دی.
دغه راز په افغانستان کې د جګړې له ګرمېدو سره د ښکېلو لورو له خوا تبلیغاتي جګړې ډګر هم تود شوی دی. ټولنیزو رسنیو په افغانستان کې د تبلیغاتي جګړې اصلي ډګر دی، هغه چې کارونکي خبریالان، مدني فعالان او عام خلک دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
له هغې وروسته چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو یو اغېز لرونکی انځور خپور شو، افغان حکومت هم په خپله تبلیغاتي دستګاه کې یو شمېر بدلونونه اعلان کړل. په خپور شوي انځور کې ښودل کیږي چې د وسلوالو طالبانو یو جنګیالی د مزار شریف ښار دروازې سره ټوپک په اوږه ولاړ دی. په ټولنیزو رسنیو کې د دې انځور په خپرېدو خلکو اندېښنې شریکې کړې. له هغې وروسته د 209 شاهین قلي اردو په خپل فیسبوک پاڼه د مزار شریف دروازې سره ولاړ طالب د وژلو ادعا وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو انځورونه یې خپاره کړه چې وښيي سیمه د دوی تر کنټرول لاندې ده. په راوروسته اقدام کې د افغانستان حکومت د امنیتي او دفاعي بنسټونو لپاره یو ویان وټاکه ترڅو د دې برخې اطلاع رسونه مدیریت شي. د افغانستان د جمهور رئیس ستراتیژیکو اماړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سې شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال جنرال اجمل عمر شینواری د دې واحد ادارې ویان وټاکه او هدف د امنیتي اطلاعاتو منظموالی په ګوته کړ. د ښاغلي عمر په خبره د کورنیو دفاع وزارتونو ویاندویان به مرستیالان د ملي امنیت او امنیت شورا د مطبوعاتو برخې به له دې وروسته د دې واحد دفتر تر څار لاندې فعالیت او اطلاع رسونه کوي. ښاغلي عمر دغه شان د ټولنیزو رسنیو له کارکوونکو وغوښتل چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خپل غږونه پورته کړي.
وختي وضعیت یک مقداری
که کله هم حالت سناڅه بحرانی کیږي او ورختای رمزد کیږي، نو دغه حالت د دې لامل نشي چې هر فیسبوک او ټویټر اکاونټونه د منفی تبلیغات لپاره یو وسیله شي. نن د دې ورځ د چې تاسو د خپل ورونو ملي پولیس او ملي اردو تر څنګ د طالبانو ضد ودرېږي او هغوی ته روحیه ورکړي.
د ښاغلي عمر سپارښتنه دا ده چې د تبلیغاتي جګړې ښکار نشي. خو د پوځي چارو شنونکي عتیق الله مرخیل بیا وایي له مخامخ جګړې د تبلیغاتي جګړې اغیز ډیر دی. د ښاغلي مرخیل په خبره د طالبانو له لوري د یو شمېر سیمو لاس پلاس کیدل د همدې تبلیغاتي جګړې پایله ده.
همیشه تبلیغات له سلام ډیر مهم دي که چا باندې تاثیر د تبلیغ راشي هغه خپل روحیات فوراً له لاسه ورکوي او په داسې حالت له لاسه ورکوي چې ټول قوت ورسره یې درسره هیڅ نه وي.
ښاغلی مرخیل وایي د امنیتي او دفاعي بنسټونو تبلیغاتي دستګاه ډیره فعاله نه ده. ټولنیزې رسنۍ د اطلاع رسونې یو له مهمو وسیلو څخه ګڼل کیږي. ډیری افغانان د جګړې خبرونه له دې لارې ترلاسه کوي او په دې وروستیو کې د جګړې د شدت په اړه هم ډیر څه پکې خبرېږي چې د سم او ناسم ترمنځ پکې توپیر ستونزمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
له شاوخوا یوی لسیزی وروسته د شاواروس بند د اوبو ذخیره کولو پروسه نن عملا پیل شوه. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو کمښت او شاواروس بند چې د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې یو له لویو پروژو څخه ده، د کابل ولایت په شکردري ولسوالۍ کې موقعیت لري.
لنی کمرغه چې د شاواروس بند کارونه تکمیل او نن دغه بند د اوبو ذخیره کولو او پروسه عملا پیل شوه، چې په راتلونکو څو ورځو کې به بند
دغه بند $350 میلیون په لګښت جوړ شوی او سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. شاواروس بند 1.2 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري چې 2,500 هکټاره ځمکه خړوبوي او په کال کې د 3.5 میلیونه متر مکعب اوبو تنظیمولو وړتیا لري او 9 میلیونه متر به ذخیره کوي. د یادونې ده چې د دغه بند جوړولو چارې بشپړې او نن یې د اوبو ټولولو لړۍ پیل شوه چې ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د خوارځواکۍ د کچې راټیټولو او د خوړو د خوندیتوب په موخه د خوړو نړیوالې ادارې او د کرنې وزارت ترمنځ یوه هوکړه لاسلیک شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دا هوکړه د خوړو نړیوالې ادارې او د افغانستان د خوړو خوندیتوب ګډه ملي ستراتیژي ده چې د خوارځواکۍ له کمولو سره مرسته کوي. نوموړي وویل چې د اقلیم بدلون یوه نړیواله ننګونه ده چې د خوارځواکو کسانو د شمیر په زیاتولو کې اغېز لري. دغې پروژې لپاره د خوړو نړیوالې ادارې $1,990 په پام کې نیولې. د دوی په وینا د دې هوکړې پر بنسټ به سروې کیږي او واړو کسانو سره به مرستې کیږي. د بداسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویلي چې دا مهال 3.5 میلیونه افغانان د خوړو له نشتونه کړیږي. چارواکي وایي له 50 کلونو ښکته 40% ماشومان د خوارځواکۍ په ستونزه اخته دي او 50-50% هم د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ شل پوله، یو یورو 90 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 13 پوله، زر هندي روپۍ 1,015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,095 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې د شاواروس بند اوبو ذخیره کول پیل شول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل راپور لرو. خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونه خبرې وې پاڼې چې د دوی په وینا اکثرو یې ناسم معلومات خپرول او یا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرل بندې کړې دي. نور بل خپل همکار اجمل ان نوور په استودیو کې را سره دی. ان صاحب مهرباني.
مننه نور صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو درې دیرش هغه ویب سایټونه چې د ایران د اسلامي راډیو ټلویزیون د اتحادیې او درې نور هغه ویب سایټونه چې د ایران د ملاتړ لرونکي کتایب حزب الله ملیشو لخوا کارول کیږي ضبط کړي دي. دا خبره د امریکا د عدلی وزارت په یو بیان کې کړې ده. د عدلی وزارت په دې بیان کې ویلي چې تیر کال د متحده ایالاتونو د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول ادارې د ایران د اسلامي راډیو ټلویزیون اتحادیه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس واک سره تړلې ګڼلې وه. په بیان کې زیاته شوې ده چې د ایران د دولت سره د تړلو وې پاڼو ضبطول د ایراني رژیم د هغه هڅو په غبرګون کې دي چې د امریکا د انتخاباتو پروسه یې هدف ګرځولې وه او د اعلامیې په وینا د ناسمو معلوماتو په خپرولو یې په سپین سترګۍ هڅه کوله چې د رای ورکوونکو ترمنځ اختلاف راپورته کړي. د متحده ایالاتو د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول ادارې د 2000 کال اکتوبر کې ویلي و چې د ایران د راډیو ټلویزیون د ټولنې په شمول د دې هیواد د حکومت ځینې برخې خپل ځانونه خبری سازمانونه یا رسنۍ معرفي کوي او هدف یې د امریکا د متحده ایالاتونو په خاوره کې د ناسمو معلوماتو او ناوړه اغېز خپرول دي. د امریکا د عدلی وزارت ویلی دی د ویپانو درې دیرش هغه ډومینونه چې دوی ضبط کړي مالکیت د یوې امریکایي کمپنۍ سره وو او د ایران د راډیو ټلویزیون ټولنې تر کارولو مخکې د امریکا د بهرنیو شتمنیو د کنټرول له ادارې جواز نه واخیسته چې دا پر ایران له بندیزونو سرغړاوی دی. کتایب حزب الله د ایران ملاتړ لرونکي ملیشي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ترهګر سازمان بللی. کله چې د امریکا د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې په 2009 کال کې دا ملیشه د بندیزونو لیست کې شامله کړه، د امریکا د عدلی وزارت په وینا ایران دې ډلې او نورو شیعه عراقي ملیشو ته وسلې او نور ملاتړ برابر کړ چې په عراق کې په ائتلافي ځواکونو او همدارنګه په عراقي ځواکونو بریدونه کړي دي. د ایران د دولت د انګلیسي ژبې پریس ټي وي، د حوثي اغیانو عربي ژبې تلویزیون المسیره، د ایران دولتي عربي تلویزیون العالم په شمول د ایران دولت سره تړلې وې پاڼې له پرون ناڅاپه وتړل شوې. پر دې ویبپاڼو یو یادښت را څرګند شو چې وایي دا ویبپاڼه د صنعت او امنیت د بیرو د صادراتو د نفاذ د دفتر لخوا چې د امریکا د سوداګرۍ وزارت یوه برخه ده د قانون پلي کوونکي اقدام په لړ کې تړل شوې ده. وروسته دغه ویبپاڼې په نوو ډومینونو او نوو ادرسونو باندې بیرته را څرګندې شوې او همدارنګه د ایران یو دولتي خبری اژانس د امریکا دغه اقدام د بیان د ازادۍ مخالف وبللې ده او ادعا یې کړې ده چې امریکا هغه څه چې د بیان د ازادۍ په اړه وایي ناسم دي. د یادونې وړ ده چې تر دې په وخته پورې تقریبا 290 ډومینونه د ایران د دولت لخوا چې نشرات کول منځنی ختیځ، افغانستان، امریکا او نورو هیوادونو ته د امریکا د عدلی وزارت لخوا ضبط شوی دی. ایران په سیمه کې هم په تبلیغاتو تورن دی او په ځینو هیوادونو کې چې په منطقه کې دي چارواکي وخت نا وخت او کتونکي ادعا کوي چې ایران د دغه هیوادونو لپاره د بیلابیلو ویبپاڼو تلویزیونونو له لارې ناسم نشرات کوي او په دې هیوادونو کې د نفوذ او اغیز هڅه کوي او اختلافونو ته لمن وهي. ایران په کلکه دغه ادعا کوي.
بله، په افغانستان کې هم البته د افغانستان ګاونډي د پاکستان او د ایران ویل کېږي چې تبلیغاتي جګړه مخته وړي. مخکې مو په دې اړه راپور درلود. قدر من اوریدونکو، وام اوریدل چې د ایران د دولت اړوند لسګونه خبري ویبپاڼو باندې د امریکا نوي بندیزونه لګولي او دغه ویبپاڼې په دې تورن کړې وي چې ناسم معلومات خپروي یا له تروریستي ډلو سره اړیکې پالي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کابل د شاواروس بند کې د اوبو ذخیره کول پایل شول. دغه بند به د برېښنا پر تولید او د ځمکو پر خړوبولو سربیره دغه راز د کابل ښار میلیونونو اوسیدونکو ته پاکې اوبه هم برابروي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د اوبو د تنظیم ملي اداره د کابل په شاواروس بند کې د اوبو د ذخیره کېدو له پایل خبر ورکوي. د شاواروس بند د اوبو د تنظیم لوی پروژو یو ده چې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل د دې بند جوړېدو چارې بشپړې شوي او په راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
نن دغه بند د اوبو ذخیره کولو او پروسه عملاً پیل شوه چې په راتلونکو څو ورځو کې به بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه بند چې د 350 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شو، د 1.2 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د شاواروس بند به د کال 3.5 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب نورې اوبه به ذخیره کوي. دا بند به 2200 هکتار ځمکه خړوب او ترخوا به 1.2 میګاواټ برېښنا هم تولید کړي. د شاواروس بند مالی لګښت د پان حکومت له بودیجې ورکړل شوی. د شاواروس بند رغولو چارې په 1391 لمریز کال کې پیل شوې او تمه وه چې په 3 کلونو کې بشپړ شي، خو دا نیټه تر ننه راوغځېده. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره د دې ځنډ دلیل د قراردادي کمپنیو لخوا غیر معیاري کار او د ځمکې استملاک بولي، خو زیاتوي تیر یو نیم کال کې پر دې پروژې کار چټک شو. شاواروس بند د کابل د ګڼمیشت ښار لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د برېښنا د کمی د ستونزې تر یوه بریده د حل هیله ګڼل کیږي. د دې بند د بشپړېدو خبر داسې مهال خپریږي چې همدا اوس کابل میشتي ښاریان د څښاک لپاره پوره پاکې اوبه نه لري او دې ښار ته رواردېدونکې برېښنا هم پرې شوې ده. کابل میشتي خوښ دي چې د شاواروس بند به په دې دوو برخو کې لږ تر لږه د یو څه ستونزه حل کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شیرشاه او طیب بصیر:
په کابل کې اوسنی وخت کې اوبه ډېر په سختۍ سره پیدا کېږي. سل یو سل شل مترو ته چې یو بورې یا برما وهي په اسانۍ باندې نه پیدا کېږي. هیله ده چې د شاواروس بند دغه اوبو سره د کابل دغه ستونزه، د کابل د ښاریانو ستونزه حل شي.
کمبود آب ژمی، څښاک د پاکو اوبو کمی د زرګونو کابل میشتو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. تازه خبر شو چې د شاواروس بند په وسیله کابل میشتو ته د څښاک پاکې اوبه برابرېږي. دا نیک ګام دی او مونږ یې هرکلی کوو،
استقبال میکنیم.
په کابل کې داسې سیمې هم شته چې اوسیدونکي سلګونه میټره لري پر اوګو د څښاک او نورو اسانتیاو لپاره اوبه خپلو کورونو ته وړي. دلته اوبو ته د نه لاسرسي یو دلیل برېښنا هم ده. د افغانستان برېښنا شرکت پرون په دوو بیلابیلو خبرپاڼو کې ولیکل چې پر کابل او لسو نورو ولایتونو وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې شرکت له قوله د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې د برېښنا مزي پرې شوي، خو د امنیتي ستونزو له کبله یې تخنیکي ټیم سیمې ته نشي تلای. د افغانستان برېښنا شرکت په یو بله خبر پاڼه کې خبر ورکړ چې په سالنګ کې د برېښنا پایو د رغېدو چارې یې پیل کړي او پر همدې بنسټ به تر راتلونکو درې ورځو وارداتي برېښنا پرې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ تیرو شپږو میاشتو کې د برېښنا نږدې 1.5 ستنې اپایي نړول شوي چې پر رغولو یې 925,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د برېښنا شرکت وایي د پایو د نړېدو او د وارداتي برېښنا د ضایع کېدو له امله افغانستان هر ساعت یعنې شپېتو دقیقو کې 2.1 میلیون افغانۍ زیان کوي.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لارې واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او ایس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان له یو شمېر ولایتونو د روغتیايي کارکوونکو د شکایتونو په ترڅ کې په هلمند کې د ملکه سوریا په نوم د مور او ماشوم د 50 بستریز دولتي روغتون کارکوونکو وایي د تېر اوو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. دغه روغتون چې په مرکز لښکرګاه کې فعالیت کوي 100 کارکوونکي لري. نور په دې راپور کې
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ملکه سرایا په نوم د یو روغتون کارکوونکي وایي د تیر اوو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول شوي او که یې ستونزه حل نه سي نو مجبور دي چې دندې پرېږدي. دغه روغتون چې 50 بستره دي د مور او ماشوم د درملنې په برخه کې فعالیت کوي او شاوخوا 100 کارکوونکي لري. د روغتون امیر ډاکټر محمد ولي همت وایي د معاشاتو د ځان د ستونزې تر څنګ د 1400 هجري کال په بودیجه کې د درملو قرارداد هم نه دي ورکول شوی.
چې هیڅ مسلکي او غیر مسلکي پرسنل هیڅ ماش نه دی اخیستل. دا د دې تر څنګ د 1400 کال لپاره موږ هیڅ د دوا قرارداد نه لرو.
د پلوشې په نوم د دغه روغتون یوې ښځینه روغتیا پالې ازادي راډیو ته وویل چې په سختو شرایطو کې کار کړی خو لا یې هم د اوو میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی.
مګر دغه مشکلات چې موږ ولاړ یو دلته بل خواري نه سو ورسره کولی. دغه م خواري چې دلته موږ په دغه وظیفه کې کار کوو نو ماشینه چې نه یې باره موږ څنګه وکړو.
په عین وخت کې د هلمند د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد حازم د ملکه سرایا روغتون د کارکوونکو د معاشاتو د ځنډ ستونزه د مالیې وزارت پورې تړلې بولي چې په وینا په نږدې ورځو کې به حل سي. د ښاغلي حازم په وینا د هلمند تر څنګ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې شاوخوا 140 روغتونونه د دغه ډول ستونزې سره مخامخ سي.
یوازې د ځنډ علت همدغه شی اوس په افغانستان کې تقریبا 140 شپخانې د دغه سینه پروژو د مشکل سره مخ و چې د هغو ماشونه تر اوسه پورې وزارت مالیې د طرزالعمل د نه درلودلو په خاطر چې څومره سر جمهور حکم کړی و چې انټیا پروژې دې مدغم سي. دا ماتل به خوشبختانه چې موږ ته د وزارت مالیې ته فقط درو ولایتو مخ کراله چې په هغو درو خوشبخته ولایتو کې یو هم هلمند.
د ملکه سرایا روغتون په هلمند کې یوازنۍ 50 بستریز روغتون دی چې په وړیا توګه د مور او ماشوم درملنه کوي. د روغتون د مسولانو په وینا دوی ته د ورځې په اوسط ډول 150 ناروغان مراجعه کوي.
تاسو لا پیغامونو
محبت خان د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د شوتری لکلي خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده. ټوله خیلخانه مې کورونا نیولې او مرکزی د ازری مرکزی روغتون کې مې شیربان ستان نه ګولۍ ستان نه ستنې صحیح شي شی هم نهسته او لوړپورو چارواکو څخه مې هیله کوي چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ زموږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني ازادۍ رادونه.
مشکلات سره مخ دی مړ او مریض نه انتقالېږي. ازادي راډیو
زه له سبلا پښتون دی له خپل په تمه اسکه دا پیغام پریږدم. د طالبانو ته مې دایې چې تاسو به د ولخ سره جنگ وینئ. زه د برق د خسته سره تاسو جنجال دی. دا هم کافرانی دا هم سنی کافر دی. کافرانی دی نن په لمن کې د سلوی درجه ګرمي ګرمي و. یو څو دی ویشم چې سولر شمسي خاص نه لري. دا به خلک کوم د خدای سره کار مړل مې خپل به ما
السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو غوښنه مو اوریدل چې د ازادي رادیو په غږ اسپتون کې ماشين کې پرې یو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم درته تل خبرو د خبرونه دوه مینمای ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه مهیروي په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. خو اوس په مکرې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته
په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه محل ووژل شول چې د سپرلی د بس په لاره کې ماین وچاودېدل. د کونړ ولایت پر مرکزي روغتون د هوان د ګولۍ د لګېدو له کبله اور لګېدلی دی. د اور د لګېدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلی دي. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونې خبرې بپاڼې چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبرې وکړې. په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیا مخالفت ورسره کوي هم خبرې وشي. امنیت شورا تېر کال هغه طرحه تایید کړه چې له مخې یې یوازې له ترکیې څخه د باب الحواله سرحد څخه د سوریې ادلب سیمې ته چې د وسوالو مخالفانو په اولکه کې ده بشري مرستې استول کیږي. او د بیت کوین یا مجازي پیسو بیا پرون سه شنبه تر 10,000 ډالر ټیټه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د سش کال په اپریل کې د هر بیت کوین بیا تر 15,000 ډالر پورې رسیدلې وه.
د زهرو کاروان
تا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به دی اړه راپور لرو چې د عام روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنۍ مرستې اتیا په سلو کې کمی سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په ننګرهار ولایت کې د ټابلیټ کا په نوم د نشه یي ګولیو یو کارخانه ویجاړه شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د جلال آباد ښار په لسمه ناحیه کې د ټابلیټ کا ګولیو یو دستګاه ویجاړه او په دې کارخانه کې 155 کیلوګرامه نشه یي ګولۍ، څه اندازه شراب، ورسته شوي کشمش او وسلې هم نیولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې د کارخانې د جامو وینځلو د پوډرو د تولیدي شرکت په نوم فعالیت کاوه. ابتدایه او استیناف محکمو څه د پاسه شل قاچاقکوونکي او د نشه یي موادو خرڅوونکي په جزا محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه محکمې په یو علني غونډه کې وو کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور له وو کالو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د دې مرکز استیناف محکمې 19 قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅوونکي چې د 15 پیښو په تړاو نیول شوي ول په بیلابیل تنفیذي بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایان خالد موحد ازادۍ راډیو ویل په تیره یوه اونۍ کې امنیتي ادارو د 1400 کسانو دوسیې د څېړنې لپاره دې مرکز ته استولې دي. کابل ښار ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال درې کسان ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین له یو ګاونډي ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فرامارز فردوس ازادۍ راډیو ویل په دوهمه پیښه کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 4.5 کیلوګرامه هیروین د کابل ښار د لومړۍ ناحیې په سیمه کې پر پرچون خرڅونکو باندې وپلوري. نیول شوي کسان له لومړنیو څېړنو وروسته د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په څلورو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه 10 قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅوونکي نیولي دي. د عملیات چې په بلخ، کندز، ننګرهار او کابل ولایتونو کې وشول، په نتیجه کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه خیخه او هیروین، څه د پاسه 85 لیټره شراب او 20 لیټره بیټ نیول شوی دی. له نیول شویو کسانو څخه وسلې او مرمۍ هم ترلاسه شوی دی.
د نشي موادو په برخه کې موږ غوڼې مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامه روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنۍ مرستې اتیا په سلو کې کمی شوي دي.
کله چې بودیجه کمیږي نو وزیر خدمات هم ورسره متاثره کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو خرڅونکي معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
مافیا نمیخواند که نا ترک بکنند مواد را.
ده نشه ی مواد و مافیا نگواری چی معتادین دی جور شی.
ده چی معتاد و میرمنو تا ده کار زمینه برابر اول دوی چمر لنشوچ خراگرزوی پا دی علال ارواپوهی عادلی ساپوی سر مرکه لرو.
مونگد خزینه معتادین لرو چی اگوی تا کاری فرصت برابر ده لکه پا ده شفاخانو که مونگد صفاکار پا حیث یا ده گرد پا حیث بیرت نیوله ده نو اگوی ده مواد نه اوس هم لری پاتی دی.
د زرمینه په نوم یو معتاد وایي چې یو زوی لرم، څو کاله کیږي چې نه مې دی لیدلی.
دا دوه کاله کیږي یو زوی لرم، نوم یې مومن خان ده، هیڅ مې لیدلی نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی شي.
په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته راکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د راتلونکو مالی کال لپاره د احتیاط په درملنه او د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو په برخو کې له افغانستان سره د بهرنیو مرستو ژمنه نه ده سوې. د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې د احتیاط په درملنه کې له 15 کالو راهیسې بهرنۍ مرستې هر کال 30% کې کمی او د راتلونکو مالی کال لپاره د هیڅ ډول مرستې تعهد نه دی سوی. د نشي موادو د غوښتنې کمولو او احتیاط د درملنې څارونکو ادارې د بهرنیو مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او د معتادینو د ډیروالي خبر ورکوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو لکه تولید او قاچاق سره د مبارزې ترڅنګ د نشي موادو د غوښتنې کمول او د معتادینو درملنه هغه پروګرامونه دي چې له 10 کالو راهیسې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مالی مرسته پر مخ وړي. قدرتنون کی مالی کال لپاره د عامه روغتیا وزارت د دې مرستو د کموالی او پریکړې خبر ورکوي. د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال عبدالشکور حیدری ازادي رادیو ته وویل د دې مرستو له کموالی سره به د معتادینو درملنه دولتي بودیجه ته شامل شي چې د عامه روغتیا او مالی وزارتونه به له دې بودیجه څخه پر مخ وړي.
بهرنۍ عمرسته کوونکو ادارو لکه کولمبو پلان او داشنورو د 2015 کال څخه راپدی خو هر کال په سلو کې 10 مرستې کمی کړي دي چې اوس په مرستو کې اتیا په سلو کې کمواله راغله ده. دراتلونکي 2022 کال لپاره د بهرنۍ عمرستو هیڅ ژمنه نشته.
2022 هیڅ تعهد وجود نه لري.
تر دې وړاندې د معتادینو درملنه او د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو پروګرامونه د بهرنیو مرستو پر مټ د پروژو په چوکاټ کې چلیدل چې افغان دولت هم ورکی مالی ونډه درلوده. دا مهال په ټول افغانستان کې د درملنې 4 مرکزونه فعالیت کوي چې هر کال د نږدې 40,000 معتادینو درملنه کوي، خو په دې وروستیو کې د مرستو له کموالي سره د دې مرکزونو د کموالي راپورونه هم ورکړل شوي دي. د احتیاط درملنې د یوې غیر دولتي موسسې مسؤول ډاکټر فرید بزګر د معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د بهرنیو مرستو او امکاناتو لږوالی به د احتیاط درملنې پروګرامونه سخت ټکنی کړي.
بودیجه او پیسې په خدماتو باندې مستقیم تاثیر کوي. کله چې بودیجه کمیږي نو وزیر خدمات هم ورسره متاثره کیږي. په همدې شکل کې په احتیاط کې هم که چېرته بودیجه راکمه شي نو یو خو د خپله د معتادینو هغه کوم تشویق چې دی چې په مراکزو کې بستر چې هغه کمیږي، بل سټاف پرسونل دی چې هغوی که چېرته په معاش یې کم شي وزیر چې د هغې علاقمندي هم د کار سره کمیږي.
د عامه روغتیا وزارت د ارزونې پر اساس د احتیاط د درملنې په مرکزونو کې یو معتاد د 45 ورځو لپاره بستر کیږي چې نږدې 60,000 افغانۍ ور باندې لګښت راځي. دا په داسې حال کې ده چې په 60 معتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عامه روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنې کې بهرنۍ مرستې 80% کمې شوې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د نشئی موادو قاچاقونکي او خرڅونکي د خپلو منفي تبلیغاتو له لارې معتادین نه پرېږدي چې په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بستر کړي او علاج یې وسی. ډاکټران وایي چې د نشئی موادو خرڅونکي معتادینو ته وایي که ځانونه بستر کړي نو په مرکزونو کې به ووهل سي او آندا چې د مرګ له ګواښ سره به مخ سي. معتادین همدا مني چې د نشئی موادو خرڅونکي دوی خپل مریان ګڼي او برمته کړي دي. د موضوع نور جزئیات په پدیرا پور کې واوري.
د افغانستان د میروختیا وزارت وایي چې د متدینو د ډیریدو اصلي لامل نشئی موادو ته اسانه لاسرسی او د نشئی موادو د خرڅونکو له خوا نشئی ته د ځوانانو هڅول دي. متدین بیا وایي چې د نشئی موادو خرڅونکو لومړی ځوانانو ته وړیا نشئی مواد ورکوي، کله چې ځوانان موتاد شول بیا یې تهدیدوي او د درملنې مخنیوی کوي. خو عبدالخلیل او عبدالباسط دوه داسې معتادین دي چې د نشئی موادو د خرڅونکو پر ناوړو تبلیغاتو سربیره بیا هم ځانونه بستری کړي دي. دوی وایي چې د نشئی موادو مافیا معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
د نشئی موادو پرچون خرڅونکي موږ ته وایي چې که نشه پرېږدئ مړه به شئ. دوی اوبه خړوي او کبان پکې نیسي. دوی هڅه کوي چې له دې لارې پیسې ترلاسه او له موږ څخه ګټه واخلي. دوی له موږ څخه غلامان جوړ کړي دي. موږ مجبوره یو چې ټول کال بوتلونه راټول او بیا یې پیسې دې نازوانو ته ورکړو. دا نازوانه دروغ وایي. دوی زموږ غمخوار نه بلکې د مرګ سوداګر دي.
ساقی تل هڅه کوي چې پر موږ نشئی مواد خرڅ کړي. دا دوی تبلیغات سړی نشئی موادو ته هڅوي. ساقیان تل موږ ته وایي چې نشه مه پرېږدئ، ځکه چې تاسو په همدې ژوندي یاست. نشه تاسو ته غیرت درکوي. دا د نشئی موادو د مافیایي ډلو کار دی.
په دې وروستیو دوو کلونو کې د معتادینو د راټولېدو پر ځایونو سربیره په ولایتونو کې د سړکونو پر غاړو او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې سترې ساقیخانې جوړې شوې چې د نشئی موادو خرڅونکي له دې لارې په معتادینو کې د نشئی موادو تازه ډولونه په ځانګړي ډول کیمیاوي نشئی مواد ترویجوي. ارواپوه ډاکټر متی الله وزیر وایي د معتادینو د درملنې پر مهال موندلې چې د نشئی موادو خرڅونکي د معتادینو د غولولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. له دې لارې دوی ته د درملنې مرکزونه تر زندانونو خطرناک معرفي کړي دي.
مافیا نمیخواند که نا ترک بکنند مواد را.
د نشئی مواد و مافیا نغواړي چې معتادین دی جوړ شي. دوی په خپلو منفی تبلیغاتو د بستری کېدو مخه نیسي او د درملنې انګیزه ترې اخلي. د بیلګې په ډول معتادینو ته وایي چې د وینې له بدلولو پرته درملنه امکان نه لري. په داسې حال کې چې د احتیاط درملنه یوه رواني درملنه ده چې د انسان پر روان پورې اړه لري، نه په وینه پورې.
به روان انسان تعلق دارد، نه به خون انسان.
د معتادینو د درملنې د مرکزونو چارواکي بیا د نشئی موادو مافیا یو پراخه شبکه بولي. دوی زیاتوي چې کله د عامې روغتیا وزارت معتادین راټولوي، دا شبکه یې وارد مخه معتادین په خپلو موټرو کې خوندي ځایونو ته انتقالوي. مافیا نه غواړي چې خپل مشتریان له لاسه ورکړي. ډاکټر فرید بزګر وایي چې مافیایي شبکې دومره پراخې ریښې لري چې په ځینو سیمو کې آندا چې د معتادینو د مرکزونو جوړېدلو مخه نیسي.
منگ خپل د سن سره مخامخ شي وو چې زم کرایه ک بیا گاونډي راځو شو هغه چې موږ روسه پوښو دا د مخدرات توکو خرڅون کو د خلک څول چلته پرینه دي دا غټ پروپاګاندا کوي خو هر څوک وو غړي د زړه صادقانه تصمیم ونیسي چې باید تداوی شي هغه تداوی کیږي متاد غلاول ډیر سخت دي ځکه هغه د اتحاد متخصص دي کلونه کلونه استفاده کړی دغه پیږي چې څوک تیر باسي څوک ته استفاده کوي او د ملنې مراکز څومره موثر دي
د عامې روغتیا وزارت د کال څخه د پاسه اتیا مرکزونو کې څلوېښت زره کسان تداوي کوي خو نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او نشو ته د خلکو هڅول هغه لاملونه دي چې په سلو کې شپېته معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د نشه یي موادو خرڅونکي معتادین درملنې ته نه پرېږدي
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ معتادو خزو ته د کار زمينه برابرول د احتیاط د درملنې یو برخه ده خدا محل معتاد خځې د کارونو د نشټوال لستونځ سره مخ دي دا چې معتاد خځو ته څه ډول کاری فرصتونه سته او ولې ورته سم پاملرنه نه دسوي په دې اړه زموږ همکار د معتاد خځو او ماشومانو د سلبستري ضرورتونو لوي ارواپوه یا عدلي صاحبو سره مرکه کړي او په پیل کې د معتاد خځو لپاره د کاری فرصتونو د موجودیت په اړه پوښتلې ده
خزینه متادینو ته کاری فرصتونه ډیر ضرور ده سمره کې سونه چې مونږه کتلې دي د دوی نارینه هم په دې مواد باندې غوښته دي دا غي په طریق باندې به متاد شي دي نو لکه د دوی د کور غټون کې نشته ده او ډیر متادین د سدي چې د کاری فرصت چې ورته برابر نه وي امغه ماحول تزي او متاد کې لکه خپل فامیل نشي سپورټ کولای دي نه دوی رنج جوړي ماشومان مکتب ته نه زی نو دغه سبب کې چې بیرته دوی متاد شي
ځینې تجربې ښیي چې کله چې یو معتاد کاري فرصت ولري پس تداوی نه دغه علاج کېدای شي نتیجه ورکړي نو ستاسو په نظر په خزینه کې څومره دا مسله مهمه ده کله چې یو معتاد روغیږي پس د هغې نه دې ته یو کاري فرصت مهیا یي نو خوانې ژوند ته وګرځېږي
خزینه ته هم ډیر ضرور ده ځکه چې دوی کله روغ شي لاړ شي خپل فامیل ته او هلته یو غټ سټیګما دوی ته وجود لري لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي لکه یا که واده شوي ښځې وي خسران ورسره کومک نه کوي اعتماد پې نه کوي یا که د پلار فامیل وي هغه ورباندې اعتماد نه کوي نو دوی دغه خپل غریبي نه ډیر رنج وړي او موږ خزینه معتادین لرو چې هغوی ته کاري فرصت برابر ده لکه په دغه شفاخانو کې د صفاکار په حیثیت د ګرد په حیثیت بیرته نیولې ده نو هغه د مواد نه اوس هم لري پاتې دي ځکه چې هغه ته یو مصروفیت شته ده هغه خپل مشکلات حل کولای شي
کوي یو موتات یو فیز دی پس له دې نه چې د خشي بازار کې ورته د کار فرصت زمينه برابر ده
نه ډیر کم د سیده ځکه چې خلک په دې باندې اعتبار نه کوي دلته موږ ته د سوشل اویرنس ضرورت ده چې باید موږ په دې کې کار وکړو خو که چیرته موږ د دوی د لپاره د دوی د حقوقو نه دفاع وکړو او دوی چیرته معرفي کو کار کې ونیسي نو داسې موږ سره سوشل اویرنس ورته ډیر په کار ده او داسې ځای باید وي لکه دغه اوس کې الاجی ډاټ هیلت یو پروګرام شروع کړی ده چې په دې سبس کې دیته یو کارخانه جوړوي او د دوی د ماشومان د مکتبونه د لپاره کار کوي په ډیره غټه سطحه باندې او دوی ته د رهایش بندوبست عمل تکي زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه قدم ده ځکه چې کدوې یو طرف ټول دغه مریضان دی غوړي چې راټول کې ولته ور باندې کار وکړي نو الته به استګمام نوي او د دوی ټول مشکلات به الته حل وي لکه همدغه سي همدغه قشر به وي ټول دوی په مسکه به کوم استګما نوي
کوم فرصتونه خزینه متدین لپاره د کار لپاره ستا
ډیر فرصتونه وو لکه د ارایشګری و خیاطی و روبسازی و چارسازی و او بعضی بازاریابی پروګرامونه وو دوی ته چې دوی به پکې کار کاوه او د دې نه زمونږ دغه متادین ډیر خوشاله وو چې دوی یو څه لاسته راوړل پیسې ګټل خپل فامیل سره کومک کولو نو دوی نه ډیر خوشاله وو او دغه مواد نه هم په دغه وجه باندې لري وو چې دوی خپل یو درآمد لره فعلا په دې شرایطو کې موږ سره صرف سواد موزیده او خیاطی ساتي پاتې ده او کار مور اجتماعي په دې اړه باندې کم خاص توجه نه ده کړې. زه فکر کوم امنیتي لحاظ په وجه هم او د کورونا په وجه هم کېدای شي چې دغه پروګرامونه وروسته دي د بودیجې نشتون هم د دې سبب کېږي چې دوی ته دغه کاري مصروفیتونه نه دي برابر.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې شاعران او لیکوالان له نشه موادو سره په مبارزه کې څومره ونډه لري؟ په دې اړه به د لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی خبرې واورو.
د ټولنې لیکوال یا لږ تر لږه یوه ټوله د لیکوالو په منظم ډول په پرله پسې ډول د دې نشه یي توکو د زیانونو په برخه کې د ریسرچ او څېړنه وکړي، او بیا دغه ریسرچ او څېړنې پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بېلابېلو برخو کې لیکلي وکړي. بل دا چې په راډیو کې تاسو یوه ډرامه تعلیمي د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې جوړه کړي چې د شتاسو عامو خواصو خلکو ته دا ورسوي. د ځینې کلوپونو په ذریعه باندې دا پیغامونه کېدای شي، مثلا دا په انټرنیټ کې هم خپاره شي او د تلویزیونونو لارې نه هم خپاره شي. خو بدبختي هم دغه ده چې لیکوال لیکنه کوي په فردي ډول په یو مجله کې خپاره شي او یا په یو ویبسایټ کې، یو څو محدود کسان یې وګوري نورو ته ونه رسیږي. نو په کار داره چې خلکو ته دې لیکنو د رسولو په برخه کې منظم کړي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1216 منځنی څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارته د زرمینې په نوم یو معتاد وای لسکلنه و چې د کاکا زوی په زور واده ورسره وکړ او بیا یې په چل او فری په نشې موادو اخته کړ او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینا د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دونه مې وړکی وو، پلار مې بې واسه دی، ما تر زوی په زوره وکړم، لس کلنه یې واده کړلمه، بیا زه چاوم په سګرټ کې را کړل، ما ته دوا رانه وړی ده، بله زه پوډر را کړل. ما ویلې دا سګرټ په مې اخیستل ما به وهل آدر به مې نه ورکې ده، ورځ په ورځ به دا چې له کاره راته ما ته په سګرټ کې پوډر را کول، ما به کش کول، هغه به زه جوړولم. بس سیگرت میں ماں خیسے ماں ولی او خدا پاکا شل برازی میں پیرا سوی دا غز دونا سیگرت میں خیسے ہو چی بی لاند آ رقم لے بی میں خیسے ہو سبین جوڑا ہوں در بی میزا پاکا ہو کم آو بینا اما تا سیگرت ماں ترا کے زی جوڑی گا ماں اما تا سیگرت ماں ترا دا غز گورو چونہ میں خیسے دی اتی پا خاندہ سے ولی ماں او بگا ماں تا تا پودر در کردی دی مولی دا پوډر نو سره کومه شي دا پری کول کیږي مولی ماغه پوډر دي دي الله ربانه خلق پراته دي ولې وا مال خدای دې تباہی برباد کم هر څه می چوکړ خپلم پوډر یو چې پوډر پری زما دتی تسلیم نه نه و به مش پاکه پوډر وهن ان سی ماته برا کول نه مقصد ما خپل وخت به می تیراو کور به یونو نه پاکستان کوم بلته چې راغلم بیا دا مېړه مې راته مړکه خپلورونو نه مړکه مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلم. میدان شهر کې څلور کاله دا چې پاکه وم سر یې چې وهنې وم سر باندې مې باتېر شوی مغز مې چرت نیولی و زه شوی وم. 15 ورځې ژړا افتران جواب راکړ چې دا مړه ده وی سی دا خیخه کیا مور مې ویلې دې البته پوډر وهلې دا څلور کاله پاکه ده دا ځای په ځای شوله. مور مې دا اشتباه کول دې پوډر وهلې دي هرې شپخانې ته وړلم زه چانه بستره وم دې شپخانې ته چې راوړم میدان شان نه ډاکترانو زنګ ووه چې پنځه بیسته شپخانې ته چې زر بیبي ونه نیسئ یا ونه وایې بیا هغه شپخانې ډاکتر راغله دلته ډاکتر شیستې ته یې ویلې چې داسې ما مریض راوړی ده یا سبا مړه کېږي یا بېګا مړه کېږي تاسې ونیسئ زه نه نیسم زه ونیولم. هماغه ریسه شپږ میاشتې دلته وم دا دې جوړه سولم دا دوه کاله کېږي یو زوی لرمه نوم یې مومن خان ده بېخي مې لیدلی نه ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونی میړه د پوډرو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د هغې میړه په کور کې نه وي نو هغه سخته ناروغه وي. زرغونه د ناروغۍ تر څنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغۍ اخته شوي او د همدې لپاره ډاکټر ته راغلې ده. دا چې د هغې د ناروغۍ علت به څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغه خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار رئیسې شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ولیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غشپه آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
دفتر سه اجازه ده؟
رازه رازه خوره، څنګه سو ماینا دیو کرل؟
خو او میکرل
خا تیراک؟
دا دی وخل
خا خا عجبه ده؟
چه شای عجبه ده دکتر سه، چه نصیبی دی؟
تو خوبه کم نشه نکوی؟
څنګه نشه؟
مطلب سیگریت، نسوار، تاریاک او داسه نور؟
نه نه دکتر سه، زه هیچ ډول نشه نکوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وی درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروی نه په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضي لرې؟
پوڅه شي بوښوي، زه څه ډول نه جوړی لرم.
خورې ته په ایروی نه اخته شوې؟
ته څه شي زه په ایروی نه اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته ایروی نه شوې.
نو ما خو هیڅ وخت ایروی نه دي څکولی، څنګه په اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر اخته شوې.
وای خدایه، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دای خراب کړي، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قوم و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.